یه راډیو ناوړی او سم یو ار بیا په مخړی د مهمو خبرونو سرټکو ته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوالو بنسټونو یې وغوښتل چې د هغه د ازادۍ لپاره د سملاسي پر طالبانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا رسنیو د ریپورتونو لمخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوو دینی عالمانو د برید مسولیت منلې. په بغلان کې ځای طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ د ناپیژاندو وسلوالو تر برید لاندې راغلي چې یو وژل شوی او بل سخت ټپي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي طالبانو حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیږل د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه او ادعا وکړه چې وسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیارډونه ډالر شتمنۍ له هیواده ایستلې ده. طالبانو ویاند حمدالله فطرت بیا پر خپل ایکس پاڼه دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې امریکا یا بل کوم هیواد پیسې نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن آزادې رادیو ته وویل چې ښاغلی شاین بلدي وروسته په دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته هغه افغانانو د لیگ په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړي. د برتانیا ځانګړي ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی وو ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بې ګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د دفاع وزارت د بی بی سی له یوې څېړنې وروسته د ترسره کېدو امر کړی وو. اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوف کې د تیلو یو ډیپو په نښه کړی دی. برید نن په یوه ستراتیژیک هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمې شوی چې د اوکراین د لوی درستیز په خبره روسیې اشغالګرو ته د لوجستیک په برخه کې سترزې پېښې کړي دي. او د ایتالیا چارواکي وایي چې د دوی د هیواد خبریاله چیچیلیا سالا د ایران له زندانه خوشې او روم ته روانه شوې ده. د ایتالیا د صدر اعظم جورج ملونی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن سالا د ډیپلوماټیکو او استخباراتي هڅو په پایله کې خوشې شوې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل او نور خبرونه په تفصیل سره په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې موږ به پانه دا کتلې شي. وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدانه
هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو ریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري په خوانې پاکستاني لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې سرکار ټاکل شوې ده. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپل سیاستوالو په خبرګون کې وريدي چې لوبډله به یې افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولې ده او د سویلي افریقا شلوریز لیگ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څنور افغان لوبغاړي هم لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي. تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26 او 28 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا 20,000 منډې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلي یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالې روزونکي تجربه لري، هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافي تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافي تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافی کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي منټور مور ته ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام لپاره مونږ ویسټ انډیز منټور ګمارلی. نو هیله ده چې دغه پاکستاني منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ولدا چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او ویشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
د اتیاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناسم، بس یو ورځ روانه پانه چې بل سیګرټ باندې وای وهله سیګرټ ان څه قره قره چرس خو مې شیشې ته ختم
دي. ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مسنه شموله چې نشي ډیر زیب کړم،
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد امر دي.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان 360 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په واستولي لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلې دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان 168 غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپل ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا خزو او انجنونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دی. په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان میرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي. کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فراق کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سې شمې پورز د جنوري په اومه نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فراق لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په ورستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب درې د دوه پر وړاندې عدالت فراق ته ماتې ورکړې او په ورستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډله ته شپږ د صفر پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېدل. د ټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولۍ ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو ترڅنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخ پوشان خوافي بیا په دې لیګ کې درېم مقام ګټلی، خو د خدیم اف سي او عدالت فرا لوبډلو د کمو امتیازاتو لرلو له امله لیگ څخه پاتې شول او د راتلونکي پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیگ د غوره ګول وهونکي جایزه د سرخ پوشان خوافي لوبډلې لوبغاړي فرهاد علیزاده ګټلې ده چې 13 ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وې چې پرون د ابو مسلم لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلیږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څلوېخ لوبډلې پکې ګډون لري چې په اتو ګروپونو کې به هر لوبډله څلور لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یو بله لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یو مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دی هڅه دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې ترڅنګ ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د څلوېښت لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له اتو ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د اتو لوبډلو سربیره به څلور لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړې دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په سلور اساسو انتخاب شوی ده، چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه راتیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوی ده، کامیاب شوی ده. همداسې چې هغه لوبغاړی چې انډر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته انډر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوی ده. او هم چنان د 3D هغه کوم لوبغاړی چې سه کال په 2040 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کوي، د پرفارمنس کموالی په دغه باندې، نو هغه لوبغاړی مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې مډل آرډر دي، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، هم چنان درې فاسټ بالران پکې ورکول شوي. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئنم چې ان شاء الله دین آباد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم وو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم وو 15 اوره وو سکل، خوشبختانه 500 ورځې لوبه وو د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دین آباد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، داسې نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، څلور وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړی او دوی په خپل رول مشخص کړی و چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راؤنډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوی ده چې انشاءالله ډېر یو منظم ټیمونه وي او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هماغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هماغه مونږ اغستی ده. په یو ولایت کې لس آل راؤنډران پرفارمنس کړی ده، هغه کې په فاسټ بالینګ بخش کې، هغه په سپینینګ بخش کې. نو مونږ چې هماغه یو په کار ده د فاسټ بالینګ په آل راؤنډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس ټیمونه جوړ شوی ده، کېدی شي بعض لوبغاړی په دې سر خلاص نشي چې هغه وایي چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده، زه ولې پکې نه یم راغلی. هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی څه شی لیکلی ده.
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلی دی چې سږکال یې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو فټنس ټیسټ هم اخیستی چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي.
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شوې وه که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته، اکاډمیانې نشته، یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري، نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو، ډیر خلک پکې ناکام شو. نو په دې اساس باندې فیصله هم دسه وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی ټیسټ په سیستم باندې پوه شي، دوی لږ آگاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې. نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال البته یادومه چاغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و، مثال کې هغه په بولینګ بخش کې، هغه په بیټنګ بخش کې، هغه استثنا سو چې یو فیل کړی و، هغه ټول په ټیمونو کې راغی. تیر دوه کالو کې درته وایم، سه کال چون مونږ هغه تجربه کو، هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو دی، ټس باندې هغه په سیستم نه پوهېدو، هغه ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو، هغه خدای وکړي چې لس زره رنزم کړي، هغه گنجایش نشته. یعنی په دې سلویخ تیمونو کې یو دس لوبغاړی نه راغلی چې هغه یو فیل کړي. ټول پاس البته د گریټو د پاره 15 میار، او د گریډون د پاره چې بعضې لوبغاړي گریډون یو تست هم ورکړ په دې جوریان کې 14.15 دی، 14.15. نو په دې سلویخ تیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته. چا چې پاس کړی ده، پرفارمنس یې صحیح ده، هغه په 100% تیم ته راغلی. دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم د بوزون ده. په دې بوزون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي، یا تا خبره چې مثال 15 سپینران دا ټول فیل کړي، نو دینه دغه کوم هلمند دی، مثال قنداری، نور ولایت دی په ریژن کې چې حسابېږي، نو هغه نه سپینر ورته ورکول سوی ده. یعنی د سند چې یو ریجن نه بل ریجن ته لوبغاړي ورکول سوی ده. دا ځل دا یو ډیر ښه کار شو دی د کرکټ د رشد لپاره، د کرکټ د تقویت لپاره. یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریجن کې ده، یعنی هر لوبغاړي که چیرته فیلم کړي دغه می، نو په خپل ریجن کې چې کوم ځای کم بودی په دوی ولایتونو کې، هغه ځاینه پلیر ورته ورکول سوی ده، خو د بل ریجن نه ورته نه ورکول سوی ده. د دوی ټیم خپل ریجن کې پوره سوی ده. دې کې شک نشته چې د تیر گریډ 1 نه را په دی خو هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبي شرایط ورته جوړیږي، چې هغه هم د لا شفافیت لپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو لپاره دا شرایط جوړیږي. نو خوشبختانه په دې گریټو کې هم د لوبي شرایط جوړ شوی ده، ترتیب شوی ده چې هر تیم څلور میچ لري، یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې 15 تیم لري، په 15 تیمونو کې څلور میچ کوي، هر یو بل سره میچونه کوي. نو په دې اساس باندې 15 سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچ ورته موقع پیدا کیږي، کوم کسان چې په سکواډ کې ده. نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبيږي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچ د دوی دغه ورکول کیږي، هغه نه بعد دوی ته ریسټ ورکول کیږي، کوم نور لوبغاړي چې د وایته چانس ورکول کیږي. په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي، ځکه نن سبا کرکټ ډیر مودرن ده، کرکټ تیز ده، نو په دلته یو بل دغه مضافه شوی ده چې دا د لوبغاړو لپاره، هغه لوبغاړو لپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونتونه هم وکړي، دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده، د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط، هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي، په دغه اساس باندې دوی مثال باید په لوبه جاری وسات. اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه گریډ 1 ته لاره پیدا کړي، نو هغه کم از کم دی چې رنس کوي، د رنس په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید 15 یا نه پورته وسات. او په گریډ 2 کې البته دا لوبي شرایط ده، یو بالر که غواړي وکټ یې اخلي، پرفارمنس یې خي، نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي. دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې، خصوصا په گریډ 2 کې، داسې یو لوبي شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په 15 ویا سټرایک ریټ باندې لوبه ونه کی، نو چې هغه پرفارمنس یې هغه به پاتې کیږي، پاس لیول ته نشي راتلی، ځکه نن سبا کرکټ مودرن ده، تیز ده. نو باید موږ ډومیسټک باید په مغه معیار باندې آماده شي، آماده سي بالر. نو په پلینګ 11 کې، په پلینګ 11 کې باید دوی 15 بالران پوره ولوبوي. مثال په هر تیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دی پکې، یو سپننګ آل راونډر دی، یو فاست بالینګ آل راونډر. که چیرته دوی دوه آل راونډر لوبوي، په 11 کې باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالینګ کوټه باید دکې. مخکې خو داسې و چې مثال پارټایمر راته به اته وره وکړه، نهه وره وکړه. نو دې دپاره لوبیز شرایط جاد شو، تر څو هر لوبغاړي ته په خپل ځای، په خپل پوزیشن، په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي.
احتیاط و جون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکې او هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
که څه هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیګ پړاو سیالۍ لا هم نه دي بشپړې خو د پایلوبې دوه لوبډلې معلومې شوې استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې لوبېږي استرالیا له هندوستان سره د بارډر گواسکر په 5 ټیسټ سیالیو کې تر سختو مقابلو وروسته پایلوبې ته ځان رسولی دی یادې لوبډلې وکړه شول چې په یادې لوبلړۍ کې د هندوستان لوبډلې ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ 5 ټیسټ سیالۍ وګټلې یادې لوبډلې په وروستیو 2 ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده سویلي افریقا ټولې 12 ټیسټ سیالۍ وکړې چې اته وګټلې 3 وبللې یوې مساوي کړه او په دې سره د نمرو مجموعه 100 ته ورسېده خو د ګټې اوسط یې 9.5 ده استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي 4 بللې دي 2 مساوي کړې دي د نمرو مجموعه 113 ته خو د لوبې د ګټلو اوسط یې 3.5 ده په دې ګروپ کې هندوستان په 3 مقام نیوزیلند په 4 سریلانکا په 5 انګلستان په 6 بنگلاديش په 8 پاکستان په 7 او ویسټ انډیز په 9 مقام کې ځای لري د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغالی د پایلوبې لپاره غوره شوی دی
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو ټاکل شوی ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې د وی لوبډلې لوبډل مشر دی او ځینې نور افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي ټول سیالۍ په سویلي افریقا کې ترسره کیږي او ګډونوال لوبډلې شپږ دي چې د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل د سوداګرو لوري اخستل شوی دی په دې لیګ کې سن رایزر ایسترن کیپ مای کیپ ټاون ډربن سپر جاینټ پریټوریا کیپیټل پارل رویلز او جوبرګ سپر کینګز لوبډلې ګډون لري راشد خان بیا یو ور بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی هغه به د روان لیگ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډلې کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبه کوي صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیگ کې اخیستل شوی دی خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروتوریا کیپیټل په لوبډل کې برخه ولري د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې لنوین الحق سره یو ځای د ډوربن سپر جاینټس په لوبډل کې لوبيږي د ولید چې د سویل افریقا شلوریز لیگ به د فبرورۍ په 8 نیټه پای ته ورسیږي د سوداګریز لیګونو په دوام کې بل خبر د بیگ بیش د لیګ په تړاو دا چې د بیگ بیش په لیګ کې لوبیدونکو افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستې په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوبو کی څو مهمې سیالۍ هم تر سره کړې دي وقار سلام خیل ټولټال 15 سیالۍ تر سره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د امدې خبر په پېته رسیدو سره د دی ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي تر بیا مو په لاس فارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال